په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملنده او زما نور همکاران مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې مو د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د ټولو ځواکونو لوی درستیز د افغانستان شمال ته تللی او دغلته د وروستیو هغه اندېښنو په اړه څېړنې کوي چې ویل کېږي مخالفو وسلوالو ته په هیلیکوپټرو کې مرستې رسیږي. نور مسایل هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې ای رسنۍ وایي د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې ای آی مشر جیمس کومی له منفقه څو ورځې مخکې غوښتل د خپلې ادارې د تحقیقاتو لړۍ د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او د روسیې ترمنځ احتمالي همکارۍ مسلې ته وغځي. د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو نن په بروکسل کې پریکړه وکړه چې اوکراینیانو ته ویزې آزادې کړي. خو تر دې خبرونو مخکې پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته. له اکرام الله اکرام نه
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان د زیبا کولسوالي له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. ولسمشر ماڼۍ وایي چې ډیر ژر به د سولې د عالي شورا لپاره نوی رئیس وټاکل شي. او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي د دغه ګوند وسلوال به خپلې وسلې په ځمکه کې نږدي. اهم بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان د زیبا کولسوالي له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. د دفاع وزارت وایان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په سیمه کې تصفیوي عملیات جریان لري. نوموړي وسلوالو مخالفینو ته د وختو تلفات په اړه سونه ویل، خو زیاته یې کړه چې امنیتي ځواکونه د اردو ولسوالۍ پر خوا پرمختګ کوي.
زیبا کولسوالي چې څو ورځې مخکې د دښمن په لاس لوېدلې وه، یوه بجه د دښمن څخه ونیول شو. زموږ قوتونه په زیبا کولسوالي کې دي، تصفیه روانه ده، وسلې او سلاح د دښمن نه ډېر پاتې شوي دي. هغه رینجر موټرونه او هموی چې هلته وو هغه ځینې تخریب شوي، ځینې زموږ قوتونو بېرته نیولي دي.
دغه شان د بدخشان ویان د والی ویان نیک محمد نظری هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان ځواکونو لخوا د زیبا کولسوالي بیرته نیول تایید کړی دی. د بدخشان د زیبا کولسوالي سوره زیوډاندې تر یوې سخت نخته ورسته وسلوالو طالبانو ونیوله. د بدخشان د سیمایزو مسولینو په خبره وسلوالو طالبانو د زیبا کولسوالي ټول دولتي وسایل تخریب کړی دی. ولسمشری ماڼۍ وایي چې ډیر ژر به د سولې د عالي شورا لپاره نوی رئیس وټاکي. د ولسمشری ماڼۍ مرستیال ویان دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د عالي شورا د رئیس په اړه سلام مشورې پای ته رسیدلې او ډیر ژر به یو مصلح کس د دغه شورا د رئیس په توګه وټاکل شي.
د سولې د عالي شورا د مشرتابه لپاره مجلسونه سوي دي. افغانستان له سیاسي مشرانو سره، له مختلفو اخشارو سره د دوی د مشورو پر وړاندې کې به ډیر ژر دغه شورا لپاره یو وړ کس وګمارل شي.
دا په داسې حال کې ده چې ناتایید شوي راپورونو کې راغلي چې حکومت په پلان کې لري د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د دغه شورا د رئیس پر توګه وټاکي. جمهور ریاست کسه هم دغه خبره نه تایید او نه هم رد کړه، خو ټینګار کوي چې داسې یو کس به معرفي کړي چې په جګړه کې ښکېلو خواو ته د منلو وړ وي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي د دغه ګوند وسلوال به خپلې وسلې په ځمکه کې نږدي، خو د دولت په وړاندې به هم استعمال نه کړي. د دغه ګوند یو ویان قریب الرحمن سعید د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هیڅوک د حزب اسلامي د وسلوالو ژوند نشي تضمینولی، نو ځکه خو دوی د ځان ساتنې په هدف وسلو ته اړتیا لري.
د حزب اسلامي مجاهدینو ته ویل شوي دي چې خپلې وسلې د دولت په خلاف ونه جنګوي، بلکې د مخالفینو هغوی چې باندې جنګ کوي د خپل ځان نه دفاع لپاره استعمال کړي. هغه مجاهدین چې هغوی تر اوسه پورې په سنګرونو کې پراته دي او د هغوی د باندې حملې کېږي، د ډول مخالفینو لاخه که چېرې دوی وسله په ځمکه کېږي او یا یې تسلیم کړي، څوک د دې تضمین کوي چې د هغوی ژوند به محفوظ پاتې شي.
خغلی سید وویل چې د دولت او د حزب اسلامي د یو ګډ کمیسیون لاره د دغه ګوند د کډرونو په ګوته کولو بهیر روان دي. هاوجر به د حزب اسلامي کډرونه په دولتي تشکیل کې شامل شي. دا په داسې حال کې ده چې د دولت او حزب اسلامي ترمنځ سولې د شوی هوکړه لیک په سوار لسمه ماده کې راغلی چې حزب اسلامي ژمن دي چې خپل ټول نظامی تشکیلات به منحلوي. او د بغلان سیمه چارواکي وایي چې د دغه ولایت د دوشي او پلي خمرې په لوی لاره د یوې ترافیکي پیښې له امله درې تنه مړه شوي او اته تنه نور ټپیان دي. د دوشي ولسوال شمس الدین سرحدی نن ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې ده. د بغلان روغتیایي مسؤلین وایي چې اته تنه ټپیان چې د یو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ وو، د دغه ولایت دولتي روغتون ته انتقال شوي دي. کورنۍ خبرونه پای ته ورسېدل. د سیمه او نړۍ خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
ازادي راډیو
سلامونه کې هلي د سیمه او نړۍ مهم خبرونه امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بي آی مشر جیمز کومي لمنفقي تورزي مخکې غوښتل د خپل ادارې د تحقیقاتو لړۍ د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او د روسیې ترمنځ د احتمالي همکاري مسالې ته وغځوي. سپینی مانی ټینګار کړی چې کومي د خپل تیروتنو له امله چې هغه د روسیې له تحقیقاتو سره ارتباط نه لري لدندې لیرې شوی دی. خو د امریکا په سنا جرګه کې د ډیموکراتانو دویم مشر ډیک ډربن د چهارشنبې پر ورځ ویل د اف بي آی رئیس د دې لپاره لیرې شو چې تحقیقات کمزوري شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا پرون په سوچي ښار کې د کنګل هاکی یو میدان ته تر ننوتو مخکې د جیمز کومي د لرې کېدو په ارتباط یوې امریکایي رسنۍ د خبریال پوښتنه داسې ځواب کړه: موږ په دې برخه کې هیڅ نفوذ نه درلود، ستاسو پوښتنه ماته بې ځایه ښکاري. ولسمشر ټرمپ د خپل قانوني واک له مخې دا کار کړی، موږ به پرې څه کار ولرو؟ ماته وګورئ، دا د کنګل هاکی میدان ته ورځم څو له خپلو مینهوالو سره لوبه وکړم. په واشنگتن، شیکاګو او یو شمېر نورو ښارونو کې بیا مظاهره کوونکي راټول شوي وو او غواړي د روسیې په اړه تحقیقات د خپلواکو څارنوالانو ته وسپارل شي. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې کومي د دندې تر لرې کېدو څو ورځې مخکې له عدلیې وزارت د اضافي پیسو غوښتنه کړې وه، هغه څه چې عدلیې وزارت او سپینې ماڼۍ رد کړي. د سوریې ملیشه ځواکونو چې امریکایي ملاتړ کوي د طبقه ښار او د سوریې تر ټولو لوی بند له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه بیرته ونیو او په دې توګه یې پر رقه ښار د حملې لپاره لار پاکه کړه. رقه داعش ډلې په سوریه کې خپل مرکز اعلان کړی دی. طبقه چې د رقه په لویدیځ شاوخوا 40 کیلومتره کې پروت دی، په نیولو سره یې رقه ته غځېدلې لوی لار په اوږدو کې بل د خلکو ګڼ مېشتې ستر ښار نه دی پاتې چې داعش پرې کنټرول ولري. د اروپای ټولنې غړي هیوادونو نن په بروسل کې پریکړه وکړه چې اوکراینیانو ته د ویزې آزادې کړي. په دې اساس د اوکراین د اوسیدونکو لپاره وروستۍ معنی لرې شوه چې او دغه خلک کولی شي د اروپایي هیوادونو شنګن سیمو ته له ویزې پرته سفر وکړي. د اروپایي شورا او اروپایي پارلمان غړي باید اوس دا پریکړه د مې په 18 په سټراسبورګ کې هم تایید کړي. د ویزې د آزادېدو مقرره به د جون 18 تطبیقېږي. د پریکړې مخې به د اوکراین هغه اوسیدونکي چې بایومټریک پاسپورتونه ولري په هرو شپږو میاشتو کې د دریو میاشتو لپاره له آیرلند بریتانیا پرته اروپا ته دراتلو او اوسیدو اجازه ترلاسه کړي. د پخوانی شوروي اتحاد یو بل غړي هیواد جورجیا ته د ویزې د آزادېدو بهیر د مارچ په 18 پیل شوی و. د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پنس پرون د اوکراین د بهرنی چارلو وزیر سره په کتنه کې له دغه هیواد د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا د غوڅ ملاتړ ډاډ ورکړ. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي ښاغلی پنس په داسې حال کې د اوکراین د بهرنی چارو له وزیر پاولو کلیمکن سره وکتل چې ولسمشر ډونالد ټرمپ هم د روسیې د بهرنی چارلو وزیر سرګی لاوروف سره خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د روسیې د بهرنی چارو وزیر سره د هغې ژمنې په اساس کتلې چې په انتخاباتي کمپاینونو کې له روسیې سره د اړیکو د ښه کولو غږ پورته کړی و. مرستیال ولسمشر بیا په داسې حال کې د اوکراین د بهرنی چارو وزیر سره کتلې چې کیف باوري کړي څو له روسیې سره ښې اړیکې ډېر په قیمت نه تمامېږي. او په روسیه کې یوې محکمې بلاګ لیکونکی روسلان سکولوفسکي د مذهبي احساساتو د پارولو او مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په 3.5 کاله تعلیقي بند محکوم کړ. محکمې روسلان تورن کړی چې یوټیوب چینل له لارې مقدساتو ته سپکاوی کړی و. و بلاګر روسلان سکولوفسکي چې 22 کلن دی، تیره سپتمبر میاشت وروسته له هغه ونیول شو چې د اورال یکاترینیبورګ ښار په یوې ارتودوکس کلیسا کې د پوکیمان مشهوره ګیم کاو او خپله ویډیو یې هم خپره کړې وه. د روسیې دولتي ټلویزیون په مذهبي سیمو کې د پوکیمان لوبې ترسره کول منع کړي وو. د بشري حقونو مدافع ډلو د ویبلاګر روسلان محاکمه غندلې ده. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې د دې او نورو خبرونو تفصیل په ازادي رادیو .com کې چې زموږ ویب پاڼه ده هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې واوري چې په دې ورستیو کې د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د دوو هلیکوپټرو کې ناسو د سیمو ییزو چارواکو ولایتي شورا او د مشرانو د جرګې اندېښنې راپورته کړي. په همدې هدف د افغانستان د دفاع وزارت لوړ پوړي چارواکي سیمې ته تللي دي څو پیښه له نږدې وڅېړي او په اړه یې معلومات راټول کړي. په دې موضوع به ریپورت ولرو. همدارنګ به دا هم واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا له ولسمشر غواړي چې د دې شورا د ریاست لپاره وړ او مناسب کس ورمعرفي کړي، خو د جمهور ریاست یو ویاند خغلی مینپال ازادي راډیو ته وویل
د سولې د عالي شورا د مشرتابه لپاره مجلسونه سوي دي، ډېر شر دغه شورا لپاره یو وړ کس وګمارل شي.
همدارنګه به په بل ریپورت کې واوري چې د افغانستان د سولې علي شورا وبخی چې د لوګر امنیتي چارواکي وایي جنگي فصل ته د دوی ژمنې تیاریانې د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ ډیریدل او په پوځي ادارو کې د وسلو او مهماتو ښه اکمال په لوګر کې د امنیت د بهتره کېدو سبب شوی دی. د سیمه نړۍ په مسایلو کې اوري چې ریپورټونه وایي د اف بی آی رئیس جیمز کامی غوښتل د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او روسیې ترمنځ د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین پر مهال د احتمالي اړیکو په اړه تحقیقات پراخ کړي او دا یو څو ورځې مخکې تر دې چې ډونالد ټرمپ کامی له دندې ګوښه کړ. که وخت وزینې نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. کور کلی پروګرام هم له یاده مباسئ. دا د آزادې رادیو ده. په دې وروستیو کې د سریپول ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د دوو هلیکپټرو کې ناستو د سیمه ییزو چارواکو، ولایتي شورا د غړو او د مشرانو د جرګې د یو شمېر استازو اندېښنې راپورته کړي. په همدې هدف د افغانستان د دفاع وزارت یو لوړ پوړی پلاوی د چهارشنبه په ورځ سریپول ولایت ته تللی څو پیښه له نږدې وڅېړي. فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده او نور جزئیات لدې اورو.
وروسته لاغه چې په دې وروستیو کې د سرپل په سیاد ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ناپیژندل سوي هلیکوپټرو د کښېناستو خبرې وسوې. افغان حکومت یو لوړ پوړی پوځي پلاوی سیمې ته لېږلی څو د پېښې څرنګوالی وارزوي. د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد د چهارشنبې په ورځ سرپل ته ورسېد او له سیمه ییزو چارواکو سره یې ولیدل. د سرپل والي محمد ظاهر وحدت هغه اندېښنې له ښاغلي مراد سره شریکې کړې چې ګواکې تېره اونۍ دوی هلیکوپټرې د سیاد ولسوالۍ په قریې پشت باغ کې کښېناستلې دي. ښاغلی وحدت وایي دغه هلیکوپټرو به په قوي احتمال وسلوالو مخالفینو ته اکمالات رسولي وي. دوی د ملي اردو د یو کنده قومندان په وینا چې په خپل پسیمه کې د جګړې د کرښې مسولیت لري او موشته دقیقه خبره کړې ده. هغه موشته وویل چې هلیکوپټر راغلی په پښت باغ کلی کې کښته سوی، خو وایي دا کار د شپې مهال سوی او په سمه توګه یې تفکیک ونه سوکړای چې هغه هلیکوپټر څرنګ درلود. د سرپل چارواکي وایي دا کار باید په سمه توګه وڅېړل سي ځکه د دوی په خبره دغه هلیکوپټرې طالبان اکمال کوي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد وایي اوس به په دې اړه پلټنې کوي چې دا هلیکوپټرې د افغان امنیتي ځواکونو وي که د کوم بل هېواد. دوی په دې کې شک نسته چې د وسلوالو ډلو بهرنۍ او کورنۍ ملاتړې هغوی اکمالوي، خو په دې اړه چې د مرستې اولوتکې د کوم هېواد تر اوسه معلومه نه ده. خو د اکمال په برخه کې موږ دا تجربه لرو له هغو سیمو څخه چې جګړې پکښې سوې دي. له اکمالاتو او ملاتړ پرته جګړه امکان نه لري. موږ د امنیتي ځواکونو لخوا راپورونه چې ترلاسه کړي تاییدوي. د ښاغلی مراد په مشرۍ دغه پلاوی وای تر تحقیق وروسته به دقیق معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د سرپل د سیاد ولسوالۍ په مربوطاتو کې د دوه ناپیژندل سوي هلیکوپټرو کښېناستو د ولایتي شورا او هم د مشرانو جرګې د غړو اندېښنې راپورته کړې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د سې شبې په ورځ ویلي وو چې مخالفینو ته د حواله لارې مرستې رسول ورته د اندېښنې وړ دي. دغه ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد څه موده وړاندې د شمال د امنیتي وضعیت په اړه ویلي چې وسلوالو مخالفینو خپل ټول پوځي تمرکز سرپل او فاریاب ولایتونو ته ځانګړی کړی دی. ښاغلی جاهد ویلی و سرپل او فاریاب د پیچلي جغرافیایي موقعیت له کبله د وسلوالو ډلو لپاره اکمالاتي لارې دي.
دوستانو، په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت یو لوړ پوړی هیئت د چهارشنبې په ورځ سریپول ولایت ته تللی څو په دې ولایت کې د سیاد په ولسوالۍ کې د دوو هلیکوپټرو د کښېناستلو په اړه معلومات راټول کړي. د هلیکوپټرو کښېناستلو همدارنګه په شمال کې د افغانستان د ناامنیو زیاتېدو په کابل کې هم د چارواکو سره اندېښنې راپورته کړي دي. نن د افغانستان د اجرایه رئیس ویان په خبري غونډه کې هم په دې مسله څرګندونه کړې دي او د دې مسلې یادونه یې کړې ده. همدا اوس سره یوسف خان زدران د کابل استوډیو نه په تماس کې دی. زدران صاحب، خبرونه تسلی مشي. دا راته وایي چې دقیقا دغه د سیاد د ولسوالۍ د پیښې په اړه چې ویل کېږي دوه نام څرګندې هلیکوپټرې دغلته د مخالفینو تر ولکې لاندې سیمه کې ناستې دي. په دې اړه د اجرایه رئیس ویان څه څرګندونې وکړې او همدارنګه نورې څه جزئیات لرل؟
بلی تاسو اوریدونکو ته سلام. د اجرایی رئیس ویان مجیب رحمان رحیمی نن په خپل اونیزه خبری غونډه کې د ګڼ نور موضوعات ترڅنګ په شمال کې ورستیو اندیښنو په اړه خپل خبرګون درلود، نه یوازې د هلیکاپټرو په اړه باندې چې ازادي راډیو په دې اړه مخکې رپورټ درلود. دوی ویل چې په شمال کې وضعیت افغان حکومت اندیښمن کړی دی او د دې لپاره ټینګ تدابیر روان دي چې څنګه دوی کولی شي هغه اندیښنې چې په دې اړه ورځ تر ورځې زیاتېږي کابو کړي. د مجیب رحمان رحیمی پوینا افغان حکومت د دفاع وزارت یو لوړ پوړی هیئت شمالي ولایتونو ته د څېړنو لپاره لیږلی دی ترڅو هغه کمی چې موجود دي هغه وڅېړي، ترڅو هغه اندېښنې چې په دې اړه باندې رپورټونه خپرېږي چې هلیکاپټر وسلوالو ته حملې او مهمات ورکړي دي په اړه باندې څېړنې وکړي. د دې ترڅنګ هغه سې چې مخکې په رپورټ کې وویل شول د دې هلیکاپټرو په اړه موږ د افغانستان دفاع وزارت پښتو چې کچېرې دا موضوع رښتیا کیږي چې وسلوالو مخالفینو ته مهمات ورکړل شي، او ترڅنګ په ځینو رسنیو کې د غیلو جملې په یوټیوب کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې د روسي جیټ الوتکې SU-15 جیټ الوتکې د بدخشان ولایت د شکشم ولسوالۍ په سیمو کې لیدل شوې دي، او دا د افغانستان او د تاجکستان د پولې ترمنځ دوی څو ځله تللي راتللي دي. په دې اړه باندې موږ د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وپوښتو. شیبه مخکې هغې ازادي راډیو ته وویل چې که چیرې دا ډول ادعاوې چې د خلکو لخوا کیږي رښتیا کیږي، افغان حکومت به په لوړه کچه په دې اړه باندې یو تصمیم نیسي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هر تخطی چې شوی وي او که کیږي هغه په دې کې شامل دي، هلته مشخص دنده سپارل شوې ده. په بدخشان کې د دفاع وزیر مرستیال جنرال صاحب عبدالرحمن په بدخشان کې دی، په خپل عمل ته دی هغه هم دا دنده سپارل شوې ده چې د نږدې نه وڅاري. او مراد علي مراد جنرال صاحب ته په سرپل په فاریاب کې هغه ته دنده سپارل شوې ده چې په هغې ساحو کې مو وګوري که چیرې حقیقت وي او داسې څه پیدا کړي، بیا په خپله د افغانستان دولت د دې په هکله باندې د مطبوعاتو سره هم شریک کړي او کوم څه چې ضرور وي هغه به مو.
د دې ترڅنګ اجرایی ریاست وایي چې د امریکا هغه نوی سیاست او طرحې ته منتظر دي چې له مخې یې په اټکلي ډول احتمال د دې موجود دی چې په افغانستان کې یو ځل بیا بهرني ځواکونه ډیریږي. نوموړي نننۍ خبري غونډې ته وویل چې افغان حکومت منتظر دی چې دغه شمېره اعلان کړي چې څومره عسکر به افغانستان ته راځي او نیټه به یې کله وي. هغې وویل
در بازنگری و سیاست جدید احتمال افزایش نیروها با صلاحیت های ویژه بیشتر دیده میشه. حکومت افغانستان با توجه به شرایط و وضعیتی که داره از این طرح در گذشته هم استقبال کرده بود و حالا هم منتظر هستیم که تاریخ و تعداد معین نیروها اعلان شود.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې پراته د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونه دا مهال د افغان ځواکونو سره د مشورې او دوی ته د ښوونې او روزنې په برخه کې مرسته کوي. له دې سره موږ وغوښتل چې د دغو موضوعاتو په اړه په افغانستان کې د غوڅ ماموریت ځواکونو نظر هم ولرو، خو اوس تر اوسه توانېدلې نه یو چې د دغو هلیکاپټرو یا د جټ تیارو د راتلو په اړه باندې دوی څه نظر لري. په داسې حال کې چې تر ډېره دوی هم یو ډول مسؤلیت ګرځي چې د افغانستان له حریم څخه کله سرغړونه کیږي. بلې
ډیره زیاته مننه کوو زدران صاحب. دوستانو په کابل کې د ازادي راډیو خبري علي یوسف خان زدرانو چې د افغانستان په شمال کې د وروستي وضعیت په اړه په کابل کې د یو شمېر چارواکو په ځانګړې توګه د دفاع وزارت د ویان او د اجرایی ریاست د ویان نظر سره شریکو. ویل کېږي چې افغان ځواکونه توانېدلي په بدخشان کې د زیباک ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. همدا اوس راسره زموږ خبریال اجمل آرین په تماس کې دی په یوه بله سیمه کې له یوې محاصرې هم راوتلی دی. موږ ورته د خوندیتوب او مصونیت دعا کوو. آرین صاحب، دا راته ووایه چې اول خو د خپل وضعیت په اړه راته ووایه چې ته د کومې محاصرې نه همدا څو شېبې مخکې راووتلې، ځکه موږ هڅه کوله درسره تماس ونیسو او نه توانېدو، بیا به لاړ شو د زیباک ولسوالۍ ته.
مننه فرما ان څه خپل سلامونه تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زنه نه د کندوز د لومړي خطر ته لوم، یعنی د کندوز ښار د لوی لارې دلته مال چې مګدینه دلته ریپورت جوړ کوم او د وضعیت وګورم. خو موږ د کندوز ښار د لوی لارې باغ مری سیمه ته تللی وو ځینې خبر نگارانو سره. حالته چې کله لومړي کرښې ته ولاړو ریپورټ مو جوړ کړ بیرته سره ګرځول، تر شا وسلوال طالبان راوتي و لارې بنده کړې وه. بیا نو په جنګ کې پاتې شولو له افغان ځواکونو سره او تقریبا نیم ساعت په محاصره کې وو. خو بیا افغان ځکه نو توانیدل چې دغه مسیره ماته کړي او موږ دغه شپه د کندوز ښار ته ورسېدلو.
د کندوز د تخار د لارې پاړه راته وایا د خلام بند د لپرانستل شپه خونه ده
بل دغه لار له شپږ ورځو راهیسې ترافیکو پر مخ تړلې ده. خو د افغان ځواکونو د خان آباد ولسوالۍ له لورې هم تصفیه عملیات پیل کړی ده. دوی وایي چې د خان آباد ولسوالۍ د نوابات سیمو پورې رارسېدلې دي او د کندوز ښار خوانه یعنې د کندوز ختیځ لورې نه چې افغان ځواکونه تر د باغمیري سیمو پورې تللې دي او د کندوز سیمه چارواکي وایي دغه عملیات ځکه په ورو روان دی ځکه چې وسلوال طالبان په کورونو کې څنګهورونه نیولې چې په افغان ځواکونو باندې ډزې کوي او همدارنګه په سړک باندې ماینونه خښ کړي دي او دوی ډېر له احتیاط څخه کار اخلي څو هم ملکي خلکو ته او دولتي ځواکونو ته مرګ شوبله والی وړي.
ډېر زیاته مننه په دې هیله یو چې تاسو به خپل خوندیتوب ته پام کوئ. درته وایي خغلی آریان چې تاسو د بدخشان وضعیت هم څارئ د غلطه چارواکو سره په تماس کې ریپورټونه وایي د افغان چارواکو له قوله چې د زیباک ولسوالۍ په بدخشان کې بیرته افغان ځواکونو نیولې ده. په دې اړه څه معلومات لري؟
بله څو شپې وړاندې موږ په تیاره د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري سره خبرې وکړې. نوموړي وویل چې دغه ولسوالۍ د افغان ځواکونو یوه نیمه بجه نن د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاک کړه او د زیباک ولسوالۍ مرکز یې نیولی ده. نوموړي وویل چې لا هم په سیمه کې تصفیه عملیات جریان لري څو دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفانو لشتون څخه تصفیه کړي. خو دا یې ونه ویل چې په دغه تصفیه عملیات کې څومره ملکي وګړو او افغان ځواکونو ته مرګوب لا وخت ده. همدارنګه تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د دغه ولسوالۍ د نیولو په اړه څه نه دي ویلي.
ډیر زیاته مننه کوم اجمل اریان. کورم ودان دوستانو په د افغانستان په شمال کې په ځنګړې توګه په کندوز تخار او بدخشان کې د صدی رډیو خبريال اجمل اریان و چې امی د کندوز تخار د لاري د وسنی وضعیت په اړه حال راکوم. درنګي د بدخشان د زیباک ولسوالۍ او د وضعیت په اړه چې افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو یې بیرتنی ولې ریپورت راکو. تاسو زموږه غلا ساده رډیو نوري
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د سولې علي شورا له ولسمشر غواړي چې د دې شورا د ریاست لپاره وړ او مناسب کس معرفي کړي. د سولې علي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار نن آزادی رادیو ته ویل چې دا شورا د رئیس په نشتون کې لستونزو سره مخ ده. په ورته وخت کې د جمهوری ریاست یو ویاند وایي چې په دې برخه کې سلام مشورې پای ته رسیدلې او ډیر ضرب داسې یو مصلح کس د رئیس په توګه معرفي شي چې ټولو ته به د منلو وړ وي. رحمت الله افغان له کابل په یو ریپورت کې نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د سولې علي شورا له ولسمشر غواړي چې د چارو د ښه سمون په هدف یو وړ او مناسب کس دوی ته د رئیس په توګه وروپیژني. د دغه شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د پنځشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د سولې له علي شورا سره سلام مشورې هم په کار دي. هغه وایي موږ له ولسمشر څخه غواړو چې د سولې علي شورا ریاست لپاره داسې یو کس چې په هغه کې د یو رئیس صفت موجود وي، مصلح وي، ټولو خواو ته د منلو وړ وي، خیرخوا وي او د زړه له تله غواړي چې د سولې لپاره کار وکړي. د سولې علي شورا سره په مشوره او واټه کې د افغانستان د سولې علي شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی شاوخوا درې میاشتې وړاندې د ورپېښې ناروغۍ له امله په کابل کې مړ سو. د نوموړي له مړینې وروسته تر دې دمه دغه شورا مشر نه لري چې د شورا د غړیو په باور دې تشې د شورا په فعالیتونو منفي اغیز کړی. د پیر سید احمد ګیلانی په ریاست کې د سولې علي شورا وتوانېده چې د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ سوله وکړي. په ورته وخت کې جمهوری ریاست وایي چې د سولې علي شورا د رئیس د ټاکل کېدو لپاره سلام مشورې پای ته رسیدلې او ډېر ژر به داسې یو مصلح کس د رئیس په توګه معرفي سي چې ټولو ته د منلو وړ وي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینهپال ازادۍ راډیو ته وویل ډېر ژر به د دغې شورا لپاره یو وړ کس د رئیس په توګه په دنده وګمارل سي.
د سولې د عالي شورا د مشرتابه لپاره مجلسونه سوي دي. په دغه برخه کې د افغانستان له سیاسي مشرانو سره، له مدني ټولنې سره، له مختلفو اقشارو سره غونډې او مجلسونه سوي دي. د دوی د مشورو په رڼا کې به ډېر ژر د دغه شورا لپاره یو وړ کس وګمارل سي.
دا په داسې حال کې ده چې نه تایید شوي راپورونه وایي حکومت پلان لري چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د دغه شورا د رئیس په توګه وټاکي. جمهوري ریاست که څه هم دغه خبر نه تاییدوي او نه یې هم ردوي، خو ټینګار کوي چې داسې یو کس به معرفي کړي چې په جګړه کې ښکېلو خواوو ته د منلو وړ وي. په ورته وخت کې د چارو کارپوهان وایي حکومت باید د سولې د عالي شورا لپاره داسې یو کس معرفي کړي چې په کورنیو جګړو کې برخه نه وي اخیستې. د دغو کارپوهانو له ډلې فاروق اعظم وایي که د سولې د عالي شورا د مشرۍ لپاره داسې کس چې د جګړې ښکېلو خواوو ته د منلو نه وي غوره کیږي، شورا نشي کولای په اغېزمنه توګه خپلې چارې مخته یوسي. د ده په خبره د سولې عالي شورا رئیس باید د حکومت په استازیتوب نه بلکې د یوې بېطرفه منبع په توګه له وسلوالو مخالفانو سره خبرې وکړي.
دوستانو، بلخوا په لوګر کې امنیتي چارواکي دا کوي چې په دې ولایت کې امنیتي وضعیت تر پخوا بهتره شوی دی. دا چې ولې یو علت دا ښیي چې افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ سولې د لوګر د امنیت په وضعیت باندې ښه اغېز کړی. نجیب الله لوخیل له سیمې نور تفصیل راکوي.
د پنجشنبه په ورځ د لوګر امنیه قمندان لوی پاسوال عصمت الله علیزی آزادۍ راډیو ته وویل چې د سګنی لمریز کال په 500 ورځو کې د بیلابیلو پوځي عملیاتو او فعالیتونو په ترڅ کې وسلوالو ته ګڼ مالی او ځاني زیانونه ور اړولي دي. د لوګر امنیه قمندان زیاتوي په دې موده کې د افغان ځواکونو لوري 22 وسلوال هم نیول شوي دي.
تلفات چې مو ورته ورکړي د حمل په میاشت کې اوازې شپږ ویشت نفره د دوی مړي دي، یو ویشت نفره یې ټپیان دي،
د لوګر امنیه قمندان پیاده موده کې د پولیسو د تلفاتو په باب وایي چې شپږ تنه ملي او سیمه ییز پولیس وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. د لوګر ولایت د څرخ ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ یو تن سرتیری هم د خپلو پوځي تدابیرو خبرې کوي.
نادر خان یم، د څرخ ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ سرباز. الحمدلله امنیتي ځواکونه دلته څو ورځې مخکې خاص عملیات درلودل. خصوصا پولیس د څرخ ولسوالۍ ډیر پیاوړي دي. او
د لوګر د ولایتي شورا غړی ډاکټر ولی وکیل هم د تیرو کلونو په پرتله د لوګر امنیت ښه بولي.
سکل لوګر په امنیتي لحاظ سره پسرلی پر امن و، ډیرو چلاشونو څخه ډک نه و. څو ډیر دلایل دي د حزب اسلامي راتګ، دا یو دلیل کیدلی سي. د امنیتي ځواکونو ویښتیا یو بل دلیل کیدلی سي. په مجموع کې زموږ ځون ښه ده، په ځون کې لوګر ښه ده، په لوګر کې د امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي هم ښه ده.
بلخوا د لوګر اوسیدونکي وایي که څه هم کابل ته د غځېدلي سړک په امتداد امنیت ښه شوی دی او هر څوک پرې شپه ورځ ډاډه تګ او راتګ کولی شي، خو د یو شمېر ولسوالیو او د لارو امنیت ښه نه دی. یو تن ځایي اوسیدونکي عبدالولي رئیس خیل وویل
سورت عموم سره عمومي لارې کابل لوګر کابل ګردی دغه لارې چې د مسافرینو په مخ باندې خلاصه ده، د امنیت ده. که د شپې مرسو موږ کوم خاص خطر سره نه یو مخامخ شوی، حتی د شپې موږ راځو د ورځې حرکت کولی شو. یو د ولسوالۍ لارې واقعیا خط خطرناکې دي.
د یادونې وړ ده لوګر په خپل ختیځ دوري کې د پاکستان یو شمېر قبایلي سیمو او په شمال کې پلازمېنې کابل سره پر پوله پروت ولایت دی. ډېر کله وسلوال د لوګر له لرې پرتو او ناامنو سیمو څخه د افغانستان بېلابېلو ولایتونو ته د خپلو وسلو او مهماتو د لېږد ګټه پورته کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، د خبرونې په دویم نمایي کې د افغانستان او نړۍ په اړه نور رپورټونه او مطالب هم لرو، خو اوس یوې بلې مهمې مسلې ته راځو چې د محلې په نړۍ کې د رسنیو سرټکي جوړ کړي. رپورټونه وایي د اف بی آی رئیس جیمز کامی غوښتل د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او روسیې ترمنځ د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین پر مهال د احتمالي اړیکو په اړه تحقیقات پراخ کړي، او دا څو ورځې مخکې تر دې چې ډونالډ ټرمپ کامی له دندې ګوښه کړ. سپینې ماڼۍ ټینګار کړی دی چې کامی ځکه له دندې ګوښه شو چې تېروتنې کولې او دا اقدام هیڅ د روسیې له تحقیقاتو سره تړاو نه لري. ملالۍ بشیر سټوډیو کې دا نور تفصیل لدی اورو.
ترامپ له روسیې سره د احتمالي روابطو خبره یو افوا بللې ده، خو په کانګرس کې ډیموکراټانو د چهارشنبې په ورځ چې نن دی خپل تورونه زیات کړل د چهارشنبې په ورځ چې پرون دی خپل تورونه زیات کړل او ویل چې کامی ځکه له دندې لیرې سو چې د تحقیقاتو پروسه ګډوډه سي. دوی وغوښتل پر کانګرس فشار راوړي چې دغه تحقیقات په خپلواکه توګه ترسره کولو اجازه وکړي او د سپینې ماڼۍ له نفوذ یې وباسي. په داسې حال کې چې دواړه ګوندونه په واشنګټن کې له یو بل سره په مخالفت بوخت دي، په واشنګټن، شیکاګو او نورو ښارونو کې لاریونونه راووتل. دوی غوښتل چې د تحقیقاتو چارې دې خپلواکو څارنوالانو ته وسپارل سي. د امریکا رسنیو راپور ورکړی چې کامیلا عدلیه وزارت د اضافي پیسو غوښتنه کړې وه چې د روسیې په اړه د تحقیقاتو لپاره نور کسان استخدام کړي، او دا څو ورځې مخکې له هغه چې دی له دندې ګوښه کړای سو. کامی وروسته د کانګرس غړو ته وویل چې ده دغسې غوښتنه کړې وه. د سنا دوهم ډیموکرات مشر ډیک ډوربن وویل چې دا یقیني نه ده چې د کامی د دغې غوښتنې له کبله دی له دندې ګوښه سوی وي، خو دا روښانه ده چې اف بی آی د ټرمپ د کمپاین په اړه تحقیقات کول او د کامی له دندې ګوښه کېدل د دغو تحقیقاتو د ورو کولو هڅه ده. د عدلیې وزارت او سپینې ماڼۍ د سې شنبې په ورځ رد کړه چې کامی د نویو استخدامونو لپاره پیسې غوښتې وي، او یا د پیسو خبره د کامی له ګوښه کېدو سره کوم تړاو لري. رویټرز خبري اژانس د سپینې ماڼۍ د کارکوونکو له خولې لیکلي چې ټرمپ لوی څارنوال جف سیشنز او د لوی څارنوال مرستیال راډ روزنسټاین له کامی وغوښتل چې په دې اړه ورته معلومات ورکړي چې دی به د درېمې مې په وینا کې څه وایي. کله چې کامی له دې کاره ډډه وکړه، ټرمپ او د ده ادارې کارکوونکو دا خبره نافرماني وګڼله، او رویټرز راپور ورکوي چې همدا لوی لامل سو چې کامی له دندې ګوښه کړای سو.
لا ملالی بشیر مننه کوو. دوستانو وخت په افغانستان کې 2:30 بجې شوې. یو اربیا په مکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له صفی الله ستانکزی اورو.
ولسمشر مانی وی ډیر ژر به د سولې عالی شورا لپاره نوی رئیس وټاکي.
نتایج شوی راپورونو کې راغلی چې حکومت په پلان کې لري د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د دغه شورا د رئیس په توګه وټاکي. د افغانستان دفاع وزارت وایي نن یو بجه د بدخشان زیبا کولسوالی برته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د بغلان سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت د دوشي او پلخمري په لوی لار د ترافیکي پېښې له امله درې تنه مړه شوي او اته نور ټپیان دي. امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی مشر جیمز کامی له منفکې څو ورځې مخکې غوښتل د خپلې ادارې د تحقیقاتو لړۍ د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او د روسیې ترمنځ د احتمالي همکارۍ مسلې ته وغځوي. د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو نن په برسل کې پریکړه وکړه چې اوکراینیانو ته ویزې آزادې کړي. که دا پریکړه د اروپایي شورا او پارلمان تایید کړي، د جون له 11مې به تطبیق پیل شي. او د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې له دغه هیواد د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا متحده ایالاتونو د غوښتنې ملاتړ ډاډ ورکړ.
او وسم مرزی احمد زئی له څو اقتصادي خبرونو سره.
په ننګرهار کې د کلیوال وسپنې ویلې کولو فابریکې مسؤلین وایي چې د کابل په سرخی پله کې ځینې زورواکان ترې د زړو وسپنو د انتقال په خاطر غیر قانوني پیسې اخلي. د دغه فابریکې مرستیال بختیار عادل د پنځمې پورس ازادي راډیو د ویل چې زورواکان د زړو وسپنو د انتقال په خاطر له هر موټر څخه 3000 افغانۍ اخلي.
وړو تر مې گزاري وکړو، اوس موږ خام مواد انتقالو د نور ولایتونو نه، کنه بعض زورواکان یې موږ موټر ودرې یغې نه پیسې اخلي. تر علاوه
نوموړی وایي چې دغه ستونزه په وار وار د کورنۍ چارو له وزارت سره شریکه کړې، خو پاملرنه ورته نه کیږي. ښاغلی عادل له افغان حکومت څخه غواړي سو دغه ستونزه حل کړي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت نظر واخلو، خو بریالي نه شو. د وسپنې د ویلې کولو د فابریکه نږدې 3 میاشتې وړاندې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د خصوصي سکتور د څه باندې 8 لک امریکایي ډالرو په ارزښت جوړه شوې ده. دغه فابریکه په ورځ کې له دېرش نیولې تر 30 ټنه وسپنه ویلې کوي. د کابل د بوټ ګنډون کو ټولنې مسؤلین وایي چې اوس مال په هیواد کې څه باندې 30% خلک له کورنۍ بوټانو څخه ګټه اخلي. د بوټ ګنډون کو د ټولنې مرسیال خلیل د پنځمې پورز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې اوس مهال دغه صنعت په هیواد کې د پراختیا په حال کې دی. نوموړي له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د کورنۍ تولیداتو څخه د ملاتړ تر څنګ ورته باید په بهر کې د خرڅلاو په خاطر بازار هم پیدا کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرسیال وایند باخان مینپال نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت هڅه کوي سو په کور دننه او بهر کې کورنۍ تولیداتو ته بازار موندنه وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بجې قزاقي وړه 1200 افغانۍ، یو بجې پاکستانی وړه 1200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بجې 2250 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمه بجې 1350 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1200 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 1500 او یو لیتر ډیزل په 300 افغانۍ پلورل کیږي. همداراز په شهزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو یورو 3 افغانۍ او 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 610 افغانۍ. د خبرونو پای
تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادۍ راډیو خبرونې د اف ام په 0.15 هم اورېدل کېږي. او که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې کولی شئ زموږ ویبپاڼې ته ورشئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. که زموږ ویبپاڼې ته لاړ شئ نو نه یوازې چې زموږ خپرونې تل په مستقیمه توګه اورېدلی شئ، بلکې زموږ رپورټونه، مطالب، اونیز پروګرامونه، له نور تفصیل، عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. په کونړ کې د کرکټ لوبغاړي د میدان نشټوالي څخه خلک شکایت کوي. دوی دا هم وایي چې په دې ولایت کې د لوبو د میدان د جوړولو لپاره پیسې ځانګړې شوې وي، خو د کرکټ بورډ نوی مشر هغه بل ولایت ته ورکړی دی. په دې اړه به نور تفصیل له روح الله انوري واورو.
په کونړ کې د کرکټ لوبغاړي او مینوال وایي چې په ولایت کې د لوبو میدان نشته، خو د دوی د پاره منظور شوی 1,60,000 ډالر بل ولایت ته ورکول کیږي چې دا کار کونړیانو ته د منلو نه دی. په کونړ کې د کرکټ په سلګونو لوبغاړي موجود دي، خو د اساسي میدان د نشټوالي په وجه په تیګو او خاورو کې لوبې کوي. عبدالوارث سیرت وای
او راغلم دغلته لوب کوم، نو خپل تاسو د میدان حال ګوره چې په څه حال دی. یوازې د دوړو مشکل نشته، مشکل د ګټو د کچې کم کسره ولي ګنه هغه زیات خوږي. وختونه مو له حکومتي چارواکو څخه دار کچیر ته وختونه هم ډیر کړی دي، تکرار نه بیا وایم. کچیر ته حکومتي چارواکي بده غور وکي او د میدانونو جوړ کینو ډیر خبروي.
په کونړ کې د کرکټ ژغورنی خوځښت غړي انجنیر لیاقت ازادي راډیو ته وویل دوی سره په تیر کال کې ژمنه شوې و چې په ولایت کې به یې په ټولو معیارونو برابر د کرکټ لوبغالی جوړیږي، خو د یاد لوبغالی دپاره چې کوم 1,60,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي وو هغه د کرکټ بورډ مشر عاطف مشعل بل ولایت ته ورکړی دي چې دوی دغه کار کونړیانو سره ظلم بولي.
کونړ کرکټ لوبغالی ته چې کومې پیسې منظور شوي وي اوسنی کرکټ بورډ د مشر لخوا هغه پیسې بل یو ولایت ته انتقال شوي دي. یوازینۍ غوښتنه هم زموږ دا وه چې موږ ته بیرته دغه خپل سهم راکړي. دلته مشکلات دي، د شایقینو دپاره د ناستې ځای نه لرو، ګراوند کې عمده ستونزې لرو، میلمستون نه لرو. نو زموږ دغه غوښتنه ده د کرکټ بورډ نه زمنګ پند بیرته مونږ ته راکی.
لیاقت غواخ کوي کچیرته یا د پیسې کونړ ته بیرته ورنکړل شي نو دوی به لارینو نه پیل کړي. خو په کونړ کې د یاد بورډ مسول صبغت الله ساپه به وای چې په مرکز اسداباد کې د یو لوبغالی جوړولو کار روان دی.
اوس زمنګ په میدان باندې د چمن کار شروع دی، ان شاء الله څو ورځې وروسته دغه د چمن کار مونږ ته تسلیمیږي. دا غن وروسته د ماغه 2.5 لک ډالر چي دي چې کم د کونړ لپاره ځانګړي شوی دی، هغه سلبینو د فاربا زین جوړ نور کم کارونه چې دی هغه موږ تر سره کو.
هغه وای ور سره ژمنه شوی چې په یاد میدان کې د لوبلیدونکو د ناستي او د لوبغالي د نور پراختیا د فاربا یو اندازه پیسې په واکي ورکړل شي.
دغه تورونه زه رادوم مطلق دغه حقیقت نه لري. د کونړ لپاره په 2014 کې کم پلان چې جوړ شوی و هغه کې 90,000 ډالر د کونړ لپاره بودیجه بیل شوی و، چې اوس هغه بودیجه دغه نورم ډیره شوی، 2.5 لک ته هغه بودیجه زیاته شوی. هغه 2.5 لک ډالر چې دي چې کم د کونړ لپاره ځانګړي شوی دي هغه سلبینو لپاره به زین جوړ نور کم کارونه چې دي هغه موږ تر سره کو.
صبغت الله وای دوی کوخخ کوي چې په ولسوالیو کې هم د لوبغالو جوړولو د پارز مکه پیدا کړي او د بودیجې پیدا کېدو په صورت کې پریکار پیل کړی.
په ولسوالیو کې دولتي ځمکې یو ولس راپاسي یو کرکټ بورډ ته ځمکه په لاس کې ورکي. نمنګ آماده چاغې د پاره د ټرافیک برابر کو هغه د پاره ساحه اواره کو. خو موږ زیاتره ولسوالیو ته تری وس لګ لګ کارونه په ولسوالیو کې تر سره کو. په هغه لوبغالو باندې خو چې موږ ته څو کال ته ولسونه یو دولتي ځمکې په لاس کې راکړل شي نمنګ په هغه باندې هغه کار
وکړي. په کونړ کې په داسې حال کې د کرکټ لوبغاړي د میدان د نشټوالي خبره کوي چې په دې وروستیو کې افغان کرکټ لوبډلو د نړۍ په کچه زیاتې بریاوې ترلاسه کړې دي.
کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری ازادی رادیو نو اوري.
دوستانو د دې خبرونه په وړاندې کولو کې تخنیکی همکاري را سره شمشاد زدران کوله مننه ترې کوم او د خبرونه ورسته ریپورت راخلم. د سیلانانو د خوخی ځای مکسیکو د نړۍ دوهم خونړی هیواد په توګه وپیژندل شو. په دې سره دغه هیواد تر افغانستان او عراق هم ډیر خطرناک بلل شوی. مخکې له دې نه چې کور کلی پروګرام واورئ پام وکړئ په دې اړه د ملالۍ بشیر چمتو کړی ریپورت.
د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال انسټیټیوټ په خپله نوې سروې کې چې د وسلوالو شخړو په اړه ده ویلي چې مکسیکو تر سوریه وروسته په نړۍ کې تر ټولو ناکراره هیواد دی. د سیالو جنایتکارو ډلو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د نښتو له کبله د تاوتریخوالي کچه لوړه سوې ده. د راپور له مخې په مکسیکو کې د تاوتریخوالي کچه د لویې جګړې د تاوتریخوالي تر کچه لا زیاته ده او د نښتو له کبله په دغه هیواد کې په 2018 کال کې شاوخوا 23,000 مرګونه ثبت شوي دي. په سوریه کې د جګړې له کبله تیر کال 50,000 کسان او په عراق کې 18,000 کسان ووژل شول. همداراز په 2018 کال کې په افغانستان کې د جګړې له کبله 14,000 کسان ووژل شوي دي. د راپور له مخې په نړۍ کې 10 لویې خونړۍ جګړې په سوریه، مکسیکو، عراق، افغانستان، یمن، سومالیا، سودان، ترکیه، جنوبي سودان او نایجیریا کې روانې دي. دا 5م کال دی چې د سوریه جګړه په نړۍ کې تر ټولو مرګونې وه. د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال انسټیټیوټ عمومي رئیس ډاکټر جان چپمن وایي د مکسیکو د نشتو تلفات د افغانستان او عراق د جګړو تر تلفاتو زیات دي. برتانیې میشتې ورځپاڼې د سن د ده له خولې لیکلي دا حیرانوونکې ده ځکه دغه تلفات ډیری یې د کوچنیو وسلو د کارولو نتیجه دي. د مکسیکو په دغو شخړو کې توپونه، ټانکونه او هوایي ځواک نه دی کارېدلی. په مکسیکو کې تاوتریخوالی په داسې حال کې زیات شوی چې جنایتکاري ډلې لکه سینالو کارټل، لاس زیتاس او هلسکو نیو جنریشن کارټل د سیمو نیولو لپاره له تشدد څخه کار اخلي. دوی د پیسو لاسته راوړلو په خاطر د هیروینو په قاچاق او تولید کې لاس لري. دوی پر امنیتي ځواکونو له مستقیمو حملو نه بیریږي. په یوه مورد کې د 2018 کال په می میاشت کې جنایتکارانو د مکسیکوي بحري ځواکونو پر ګزمه ډزې پیل کړې چې پکښې یو د بحري ځواکونو سرتیری ووژل سو. د مکسیکو بحري ځواکونه د دې هیواد له تر ټولو پیاوړو ځواکونو څخه دي. په همدې نښته کې شپږ مشکوک جنایتکاران ووژل سول. په سیمه کې ګڼ شمېر جنایتکاري ډلې فعاله دي نو ځکه حمله کوونکي هیڅ معلوم نه سول چې له کومې ډلې سره یې تړاو درلود. د وسلوالو شخړو سروې دا هم څرګندوي چې تیر کال په نړۍ کې د نښتو له کبله تلفات 1,05,000 ته کم سول او دا شمېر په 2015 کال کې 1,08,000 و.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
کور کلی
جوڑون کی فرشتہ مرسل.
قدر منو دوستانو سلامونه می اومنی. آیا کلمه خپل ماشمانو پندکی یا غوټی لیوزه بل ځای ته انتقال کړي؟
پندکی سره ول ویږي اعضاء مختلف کسر نه پیدا شي، حتی کدا شي معلول مایوب شي.
او آیا د دې کار په زیان پوهیږي؟
ماشمان کاری را باندې لیوغه واړ ماشمان ډیر دران دی کنه.
موبایل کې د خبرو کول پر وخت د کوم ټکو په پام کې نیول ضروري دي.
دا اول هلو بلې لک په زور وای نو روزي ورسره بیا د پاکي دالیس کینو د سي راګي سي د ټول ملګری سي د ټول یاو.
نن پام دی اکل راګيګو ملتي موکړي. قدر من دوستانو، روانشناسان وایي چې ماشوم باندې هر ډول کار چې له توان نه لوړ وي او یا یې هم نه خوښېږي د هغه لپاره دروند یا شاقه دی. ښایي تاسو هم لیدلی وي چې په اکثره سیمو کې کله چې مور چیرې ځي پنډکي ماشوم ته ورپشا کړي، کله خو دومره ډیر شیان ورکړي چې لوی سړي ته یې هم وړل سخت وي. په ځینو ځایونو کې بیا نارینه لیوه ځای نه بل ځای ته د وړلو پنډکي له مخې ټول مېرمنو ته پرېږدي، خپله لیوه څادر سره مخکې مخکې روان وي. دومره لرې چې څوک یې پېژني هم نه چې دی له شاته را روانې ښځې سره دی. حال دا چې مېرمنې او ماشومان دواړه درندو غوټو او پنډکیو ته په فزیکي لحاظ جوړ نه دي. د خلکو په وینا نارینه یې باید یوسي، ځکه هغوی د درندو وزنونو د وړلو توان لري. په پایل کې په دې اکله د بګرام د اوسیدونکي منان خبرې اورو.
سیاسر روان سیاسر ماشوم بغی کې نیولې وسړې بس خپل سیاسر ته پنډکای بلاس کې ورکړې ډیر دسه پیدا کیږي مخ کې ته رواني او ډیر دسه خل پیدا کیږي خپل سیاسر ته شیم پلاس کې نور کې خپل یا خستی ماشوم غی کې نیولې مثال تر کرزی بابا کرزی ماما کرزی نارینه خو پیدا کړه زامت یو بار وچت کی
دبرده ګوشن کې نقیب الله بیا وای چې د ډیر ځله داسې ماشومان لیدلی چې د درندو پنډکۍ او د وړلو له وجې لوېدلي او ژوبل شوي دي.
ماشوم نشي کولای چې خپل ځان کنټرول کړي داسې له پنډکۍ سره ولویږي د اعضاء مختلف کسرونه پیدا شي، حتی کېدای شي معلول مایوب شي. برخو کې چې هغه ته یو توی وي یا مثلا شیرین خوري موجوده وي یا د اختر ورځې وي یا نورې داسې معاملې وي چې یو د بک خپلوانو که یو ماشوم ول ده چې هغه د دې پنډکۍ سره ولویده، حتی د دې پوزې نه، حتی د غاښ میده شول، پوزې نه وینې راووتې، حتی مشفخانې ته انتقال کړه.
د پلچرخی له اوسیدونکو 12 کلنې سیمه څخه مپوښتلی چې کورنۍ دروند وزن اوربندې وړي کڅنګه او دای دی وړلو توان لري. ورپسې د 12 کلن هلک میوند خبرې هم اورو.
سیماګل
څومره شیان تاته درکې او څونه لارې در باندې وړي؟
ماشومان کاری را باندې وړي او هغه واړه ماشومان
بیا چیرته ځې؟
ماما کرم
دی ماما کرم دی چې هغه شین ستاتو لاس کې درکې تی وړلای شي.
کله ما ته ماشوم راک شي زین سملې غټ پنډکې ماشوم ما ته راکې بس مور مې بیا پنډکې والی
پلوړ دی چې وړي
خپل پټوړي
پلوړ دی خپل پټوړي بیا څنګه ته دا پنډکې وړلای شي؟
ډیر دران دی کنه.
دران دی؟
او خلکو ته لاس نه سماره کوي
خوګي. څه ولیدل اټاپ لاس کې یو ډیر غټ پنډکای وکنه؟ تی وړلای شي؟
نه
نه سي وړلای.
نه
تر کوم جده پنډکای وړې ته؟
تر بنای پوری.
تر بنای پوری اوس چیرته ایته؟
اوس اندر ته.
د کوم ځای ده؟
مکرنسا.
لمه کرنسی تر بنای ته د پنډکای وړې؟
او دروند
د بګرام اوسنکی ملک ګلزمان وای چې هیڅ کله غوټي او پنډکی په میرمنو او ماشومان نه دی وړي، ځکه پوهیږي چې هغه نشي وړي.
پندکای به ما سره زنریم فکر دنه ده او ماشوم به ملالا سنی ولی او کوړو کې خزه به تخر کینی ولی او زخپل پندکای شاته چوم سید خزه کالیمی او خپل کالیمی د اخلم داد من راته پرز ده مخ کې رواني مزه لاخره خزه رب زرواني کوم بچی غی کې کوم یو مانی ولی للاس او کشکاګم هو کچیرته ز کمزور اسنم او نسیم ول شیر باندې ډیرو خزم راخلی ور دنه خبره شی لاس کې رانیسی خدای شته د ما بشمار ماسیاندی بیگاته می ارت سره اول بادرنگ می راول منی می راول لیکلی می راول انار می راول مثلا مالتی می راول سیار چای می راول دا ټول زخپل اول مکنه هر کوچی دا وظیفه د غټه بده خپل اولی
کله چې ماشومان غټي او پندکی وړل کیږي هغه فکر کوي چې دوی کورنۍ ته ارزښت نه لري فکر کوي چې شخصیت ته درناوی نکیږي محمد امین چې د ماشومان د روانشناسي په برخه کې معلومات لري وایي چې په ماشومان باندې د پندکی وړل هغه هم په زور سره لري روان پلاوا پاغوی ډیر بد تاثیر کوي
کله یو کلن ماشوم هم کله د چای پیاله چپکی نو پاوران خاموش سی عمر پلار خواته وګوري او ډیر د پخیمانی احساس کوي دا به د دلالت کوي د ماشوم یو کلن ماشوم هم شخصیت لري نو دغه شخصیت احترام باید وشي او خو شخصیتونه باید موږ تاسو د اجتماع ته د وړاندې کو پم دی خاطر د چوکي ورکول ماشوم ته د ضرورت د ماشوم ته د ځای پرې خودل سي او ماشوم ته د سترګونه کتل سي هغه د سوچو کې ز انسان نه یم خصوصا د موټرو کې کې نستل د ماشوم حق په دې باندې ډیر زیات دی کزو ګورم د سهیل نگانه چې ماشوم ډیر په خطر کې ده کله چې د موټر دی وجټ کې سره وغورځي کله چې وغورځي کېدای شي سر ته ضربه وارد شي کوم بل برخ ته ضربه وارد شي ګرځي غټ کسان چې دی ځوانان ډیر په اسانۍ سره خپل ځان ته کې کولای شي هغه د مشرانو احترام لپاره هم باید ځوان خلک دې هغه باید ودرېږي هغه ته ځای ورکړي په دسمالونو کې شاین تړلې وي کله چې د ماشوم ته په سر باندې ورکړي او کله ماشوم ته په شا کوي هغه بیا ډیر ماشومان به چرګان مالیدلې دي یو لس قدم لاړ شي بیا تل کېني سیاله کوي بیا یې خیال ته کله داسې ماشومان هم مالیدلې دي ورسره والدین نسته دوی به چرګان خپل پیټې وړي
د اسلام دین هم د ماشومانو د حقونو پاکله ویلي چې یو حق دی هغه شخصیت ته درناوی دی او له هغو کارونو څخه ژغورل دي چې دوی نشي کوي
په کورنۍ کې دغه سلی دل کېږي چې ماشوم ډیر زیات هغه کارو ته حاصل کېږي چې په هغه کې عزت نفس دی او تر پښو لاندې کېږي بل د تربیه باندې بد تاثیر کوي دې تر څنګه دغه ماشوم یو نو عقدمند راضي په ټولنه کې عقده اخلي ځکه د ستر سي بیا د نور نه هغه انتقام چې په ماشومتوب کې د زورول سوی د ماشومتوب کې د هغه ناخوالي ګاللې دي دغه په اساس د ټولنه نور نه انتقام اخلي او یو په ټولنه کې احساس دی عقدې کوي او د حقارت عقدې بیا د نور مفاسد ته لار خلاصي دغه د چې په اسلام کې د ماشوم لپاره ځانګړي حق ته انسوي دی په غي حق یو د ماشوم درناوی د سي ماشوم باید محترمانه برخورد وسو ډیر وخت سي لیدل سي دي چې یو مشر توانمندي او قوي او جسامت هر څه لري خو هغه درون بار او پیټه یو ماشوم تور په اوګه کړای دا او هو ماشوم تر غي لاندې روان ده او دیغه هغه عزت او غرور او دیغه هغه احترام ته نکتل سره برخورد وسره سوي چې هغه به روستو ماشوم عقدي او ماشوم یو رقم رواني مشکلات سره سترکي
په ماشومان باندې له پندکې وړلو څخه راګرځو په موبایل کې د خبرو کولو په آداب باندې ځینې کسان له خلکو څخه شکایت کوي چې په موبایل کې په لوړ غږ او د ټولو مخ کې خبرې کوي په دې اکله د علومو اکاډمۍ علمي غړی حقمل وایي چې
په زور غږېدل د دې سبب نه کېږي چې د دغه غږ ته تیز ورسیږي یا زر ورسیږي واضح خبره ده چې نور خلکو ته یا ماته یا بل چاته حتما مزاحمت ورته کوي یو نفر د خو هغه بیا دومره خوال لري دغه اول هلو بلې لږ په زور ووایي نور ووځي ورسره بیا د غږې دالیس کې نو داسې غږې سي دا ټول ملګري سي دا ټول یې اوري دا د اواز شدت یې دومره زیاتي زه فکر کوم کړکۍ خلاصې کېدای شي بې له تلیفون غږ ورسیږي هلته نو ضرورت به دې ته نه تلیفون کې وغږېږي
د پکتیا اوسیدونکی نورالله وایي هغه کسان چې په رسمي دفترونو کې د کار پر وخت فکری تمرکز ته ډیر ضرورت لري کې مخکې په لوړ غږ خبري وشي کار ګډ وډ کیږي
ټلیفون ورته راغی په سلته شروع سره کې خبري کوي چې هغه به خیر ټول کار چوب وسی بیا خصوصا د عمر مالی حسابي خټوله غلطيږي مثلا یو صفر یو عادت باندې لکاو خبر راځي چې هغه ډیر غټ توان کوي پاینده کې مسولیت هم لري مسولیت سره راځي کی دروازې نه باندې وځي وګيږي او په دغه کار د برتزر خلاصي د خبرونه کې بیا بعضی خلک دي خدای دې د صبر کې کسې را شروع کی چې نه پیغام اسی وسو داسی وسو په دې رقم باندې د خبرې ورسره شروع
له مدینه نه هم د کار پر وخت په ټلیفون کې د ډیرو او لوړو خبرو کولو پاک لاورو هغه وایي چې خپل لیدستون سره مخ ده
زه کوم یو تجربه درکم سو هفته مخکې زه په دفتر کې ناسم او په یو پریزنټیشن باندې کار کول چې دې پریزنټیشن ډیر زیات تمرکز وکړه اصلا می باید ډیر آرام وای چې غو باندې کار وکم څنګه می همکار ناسه ده او د خپل خلل قصې کولې په ټلیفون کې هغه په ډیر جګ او لوړ आवाज باندې د دې سبب چې زه خپل فکری تمرکز مکمل توګه لا لاس ورکم نو هغه موضوع منه پاته سواله اوس که اخلاقي ده هغه موږ په نظر کې ونیسو دا خبر ویلم کار نه ده چې پورته د خبرې مکه وي بل چې لور خبرې وکړه بلکې ټول خلک باید خپل دا په نظر کې ونیسي کله چې موږ په یو محیط کې کار کوو یا موږ سره نور افراد چنلري نو باید دا په نظر کې ونیسي چې نور ته مزاحمت ایجاد نکو او که ډیر مهم او ضرور ټلیفون یې نو کوي چې موږ له شوبې نه ووځو او دې باندې دا خبرې وکړو
په اسلام کې هم په لوړ غږ خبرې کول که هر ځای او هر وخت وي مناسب کار نه دی ګڼل شوی د پوهنتون استاد داوود ناظم نوري خبرې اورو
ځینې داسې په لوړ آواز غږیږي چې نورو ته هغه د آرامه فضا نارامه کړي چې دې ته توجه په کار ده او د اسلام دین هم په ډیر لوړ آواز باندې غږیدل منع کړي دي او په صراحت سره یو آیت شریف کې الله جل جلاله فرمایي چې واغدد من صوتک خپل آواز دې راټیټ کړه نو دغه سه باید چې ټول دې ته متوجه وسیږي چې مطابق د ضرورت مطابق د هغه وخت او د شرایط او د فضا خبرې وکړي تلیفون ځینې داسې عادت وي چې هغه ډیر په لوړ آواز باندې غږیږي
غږ په رڼا په سمري څڼو ته څڼ ورکچ خلک په رڼا په سمري څڼو ته څڼ ورکچ خلک په رڼا په سمري دکلیل مر مر دکلیل مر تندر نیولې دې سهار نلري دکلیل مر تندر نیولې دې سهار نلري منصور وګرځي مستانا مولا بدار نلري وخت برازي شکاروان یې کلد زوخ لیونی راشه څاروان یې شکاروان یې کلد زوخ لیونی راشه څاروان یې شکاروان یې کلد زوخ لیونی بغرونو سر سر بغرونو سر دې د سندرو خار تلار نلری بغرونو سر دې د سندرو خار تلار نلری منصور وګرځي مستانا مولا بدار نلری اے منصور وګرځي مستانا مولا بدار نلری
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5